السلام علیکم دا مشال لیډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم او ریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ک تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال لیډیو اپلیکیشن نوی چولې غواچوي د غیل لارې هم تاسو د مشال لیډیو خبرونه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په روانه خبرونه کې درته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. دا ریپورت د لیکوال حنیف خلیل پاړه دی. ډاکټر حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو مرکز مشر دی. هغه د پښتو ادب د یو څېړونکي په حیث مشهور دی او تر اویاو زیات کتابونه یې لیکلي دي. د دا کتابونه په پښتو، اردو او انګلیسي کې لیکلي دي. هغه په پښتو کې پی ایچ ډی او په اردو کې ماسټري هم کړې ده. زم همکار راشد خټک له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورټ یې را لېږلې ده.
ډاکټر حنیف خلیل د پښتو په معاصر ادب کې د سیړنې او کره کتنې په حواله یوه پېژندل شوې نامه ده. هغه په مجموعي توګه تر اویا زیات کتابونه لیکلي دي. د هغه د کتابونو موضوعات او ژبې هم جلا جلا دي. هغه په پښتو، اردو او انګلیسي ژبو کې لیکل کوي. ډاکټر حنیف خلیل په کلاسیکو شاعرانو او نوو لیکوالانو د څېړنیز کار کولو نه علاوه د کره کتنې په میدان کې هم د قدر وړ کار کړی دی او د شاعرۍ هم دوه ټولګې چاپ دي. موږ ستاسو لپاره د ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې ده چې د دوی د کارونو او د پښتو ادب ماضي، حال او راتلونکي په اړه ترې وپوښتو.
ټیمشه ډاکټر صاحب، زموږ خبرونې ته په خیر راغلی. صحت مو څنګه دی؟ طبیعت مو څنګه دی؟
ډیره مننه راشد صاحب، شکر بالکل ٹھیک ٹھاک یم، صحت مو هم ښه دی، الله کرم.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ډیر مشهور یې په ادبي حلقو کې هم او په عامو خلکو کې هم د خپل کار او زیار په وجه، خو بیا هم که زموږ اوریدونکو ته سره لکه خپل لنډه غونډه پیژنګلو کې چې چرته وزېږېدی، په کم کال کې وزېږېدی، زده کړې مو چرته وکړې او څه څه کارونه کوئ اوس په
زما خپل ذاتی نوم دی محمد حنیف خان او ادبی یا کلمی نوم زما دی حنیف خلیل. دی حنیف خلیل سره دا خلیل لاحقه چې دا زما د قبیلې پیژنګلو هم ده، یعنی زه د خلیل قبیلې سره تعلق لرم. د پېښور په برنوي کلي کې زیږیدلې یم په 1903 کې د مئی په میاشت کې 12 مئی. د پلار نوم مې زین خان دی. وړومبۍ زده کړې مې د سپینوړې په مډل سکول کې کړې وې، ځکه چې په نوي کلي کې سکول نو. نو تر پنځم صنف پورې په سپینوړې کې ما سبق ویلو. بیا د شپږم نه تر لسم په اسلامي کالجیټ سکول پېښور یونیورسټي کې ما سبق ویلو، لسم مې پاس کو. یو لسم نه تر څوارلسم پورې په آرټس کې اسلامي کالج پېښور کې ما سبق ویلو. او بیا دا 1993 زمانہ وچ ما سوار لسم پاس کو. بیا زراغلم پیخور په هنتون ته په پختو کې ما ماستر ډیگری واخیستله، یعنی ایم اے پختو مې وکا په 1999 کې. په 99 کې مې په اردو ادبیاتو کې هم ماستر وکړو. پی ایچ ڈی ما په 2009 کې کړې ده، ترقی پسند تحریک او د پختو شاعری زما موضوع. بیا دینه پس ته ما خپل چاغه سرکاري ملازمت او یا نور کارونه دی هغه ورته وای. نو دې دوران کې په دې ریډیو سره بزه تړلې و. ما سلور 15 کاله ما په ریډیو کې هفتوار پروګرام کولو، ادبی کاروان د عنایت الله ضیا صاحب په مشرۍ کې، پروډیوسر ضیا صاحب. دغه دوران کې زه د اخباری صحافت ته لاړم. یو کال ما په کسوټی اخبار کې د پښتو برخې د مدیر په حیثیت کار وکړو، د سب ایڈیٹر، کشر مدیر. بیا سرخاب اخبار کې زه د پښتو پاڼې مدیر جوړ شوم. په وحدت اخبار کې ما په نیوز سیکشن کې سو کال کار وکړو. دغه نه پسته زما د سرکاري ملازمت دا دور شروع کیږي. لږه موده خو ما د سکول استاد یو کا، خو په 2000 کې بیا زه لیکچرار شوم په ڈی آئی خان کالج کې د پښتو لیکچرار وم. 2004 پورې په هغه کالج کې وم. بیا دغه شان زه راغلم د قائد اعظم یونیورسٹی پاکستانی مطالعاتو مرکز ته، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز، قائد اعظم یونیورسٹی ته د لیکچرر په حیث راغلم. نو 2004 نو اخله تر اوسه پورې زه په قائد اعظم یونیورسٹی کې یم. زما په قائد اعظم یونیورسٹی کې په پاکستانی مطالعاتو کې چې کومه څانګه ده هغه پښتونخوا ده، یعنی زما سبجیکټ پښتونخوا دی چې په هغه کې د پښتونخوا ادب، سیاست، جغرافیا، تاریخ د هر سره عمدہ. قائد اعظم یونیورسٹی کی زو دا ڈائریکٹر عہدے تر اور رسیدم د خپل انسٹیٹیوٹ، او سو دو وشکاله بکیږي چې دا زما ملازمت روان دی په دې قائد اعظم یونیورسټي کې، نو اوس هم زه په قائد اعظم یونیورسټي کې یم.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو محقق په حیث مشهور یاي، یعنی څېړنکار او څېړونکي او تحقیق کوونکي، خو دا راته وایي چې تاسو ادبي تحقیق چي دی مثلا داسې شوی نه دی، خو زه لکه څه فرض کوم کنه چې حبیبي صاحب وویل چې رحمان بابا چې دی هغه د مارچ په 12 نیټه مړ شوی، بیا کامل صاحب وویل چې نه هغه خو په اپریل کې وفات شوی، بیا رفی صاحب وویل چې نه هغه په جون کې، بیا هیوادمل صاحب بله نیٹا یاد اکڑا، کلندر سے بلا یاد اکڑلا، امیش سے بلا یاد اکڑا، ڈاکٹر ہانی فریل پکو چنا غا پا دسمبر کے پہاک رسے دلے ہو. نو دا دی گٹا سا دا دبتا دا دی تحقیق سا گٹا دا
ساسو دا خبر خو سم دا چھے مونگا پا دی پختو کے کم تحقیق کو سیڑنا کو، نو زن وڑی وڑی خبری ہم زمونگا دا تحقیق موضوع گرزی چھے پا آغی کے سا دیر غاٹی خبری نوی لکا تاسو چھے دا رحمان بابا دا پیدائش و وفات دا کلونو پا سیڑنا باندی پختنا کڑی دا دا سیدہ چھے دا خو یو جز دے مونگا دا پورا پختو ادب تاریخ کے مختلف ادوار چی دی پا آغا دورونو کے پا مختلف موضوعات سیڑنے کو، پا کلاسیکی ادب ہم کی گی، پا نوی ادب ہم کی گی، خو زنی موضوعات رختیا ہم دا سیوی چی آغا گٹ دیر نہ لری لکہ در رحمان بابا دا پیدائش و وفات کلونا، خو دا یو گٹ خوی شتا چی تاریخ سماول دا سیڑون کی کار دے که پا یو وقت کی دا یو شاعر چاگو کلاسیک وی دا نن نسالور سا وکال مخ کی تیر شوی دا آغا دور نوی معلوم یا د پیدائش او وفات کلونه غلط اټکل شوی او نوی سندونه په لاس راشي، نو هغه هم سمول خو پکار دی. دغه عمره ګټه خو لري چې غلطۍ به سمې شي، د مختلفو دورونو چې کوم حقایق دي هغه به مخې ته راشي. خو زه دا بیا هم ویل غواړم چې پکار ده چې مونږ په ډېرو غټو موضوعاتو کار وکړو او د خپل ادب د تحقیق هغه پټې ګوښې هغه پټ اړخونه روښانه کړو په کومو باندې چې ضرورت ته فائده ده ګټه ده. نو په هغه موضوعاتو هم کار روان دی، ورسره ځینې وړو موضوعات هم وي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، دغه وړو موضوعاتو سیړل هم بالکل بے ګټې نه دي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو تر اتیا زیات کتابونه لیکلي دي، که نومونه زر زر اغېستلې شئ راته، ځکه چې که د اتیا کتابونو نومونه اخلی هم نو زمونږ دغه د خپرونې وخت په پوره شي. خو که داسې وایې چې یاره څومره کتابونه مو د شعر دي، څومره د تحقیق دي، څومره د تنقید دي، څومره تذکیري دي، یا څومره شرې دي، یا څومره دیوانونه مو مرتب کړي دي، داسې په لنډ توګه که دا راته ووایو نو خبر چې زمونږ اوریدونکي خبر شي.
دا څه ده چې زما د کتابونو یعنی د چاپ کتابونو شمیر اویا نه اوریدلې ده، دا په دریو ژبو کې دي، په پښتو، اردو او انګریزي کې. لیک ډېر لیکونه ما په فارسی کې هم کړی دي، په نثر کې هم، په نظم کې هم، خو کتاب زما نشته په فارسی کې، ځکه چې هغه عمر زه په فارسی پوهېږم نه چې پورا کتابونه پکې ولیکم. کوم چې زما په دې دریو ژبو کې کتابونه دي نو په هغې کې ټول نه زیات خو پښتو کې دي، او په پښتو کې چې کوم کتابونه دي نو یو شمېر داسې دي چې زمونږ په کلاسیکي شاعرانو دي، په رحمان بابا، په کاظم خان شیدا او دغه شان د ځینې شاعرانو دیوانونو تدوین، لکه د رحمان بابا کلیات ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د کاظم خان شیدا دیوان ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د عبدالقادر خان خټک سلویخت حدیثونه، د صاحبزاده محمدی یو کتاب مستغاث، دغه کلاسیک سره سره بیا ځینې په شخصیاتو دي زما کتابونه، په هغې کې څه اردو کې دي، څه پښتو کې دي. نو په شخصیاتو چې کوم کتابونه دي په هغې کې، په انګریزي کې خو په خوشحال بابا زما کتاب چاپ دی، جینیس خوشحال، خو زمونږ د خپل دور په شخصیاتو باندې زیات، لکه په حمزه بابا، بابای غزل، په کامل صاحب زما درې کتابونه چاپ دي، ماہ کامل، خطوط کامل او کامل په تصور کې، په همیش خلیل صاحب کتاب دی، همیش خلیل جند و فن، په کاکا جی سنوبر په اردو کی کتاب دی، په کاکا جی سنوبر حسین شخصیت اور فن د اکادمی ادبیات نه چاپ شوی دی، په ولی محمد طوفان اردو کې، په تقویم الحق کاکا خیل صاحب په اردو کې، په سلیم راز صاحب یو تالیف دی زما چې د نورو خلکو مقالی ما تالیف کړی دی، خپل مقدمه او تفصیلات مې ورسره لیکلي دي. نو دغه سه په شخصیتو باندې زما یو برخه کتابونه دي. څه کتابونه زما داسې دي چې هغه په نوی ادب دي، لکه آینه د شلمې صدۍ په لسو جدیدو شاعرانو، پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه هغه په ناول باندې کتاب دی، او ورسره په ځینې نورو موضوعاتو چې په هغې کې پښتو زبانو ادب کې تاریخ هم شامل دی، دا په اردو کې دی. څه کتابونه زما د ژبو په اړه دي په اردو کې زیات، لکه اردو کی تشکیل میں پشتونوں کا کردار، پاکستانی زبانوں کا تہذیبی مطالعہ، ترقی پسند ادب کے اثرات پشتو ادب پر، سما ترجمے کری دی، دا د انګریزی نه د لانجاینس کتاب آن دی سبلای ما پښتو کې ترجمه کړی دی عرفائیت په نوم باندې. ډاکټر طارق رحمان د انګریزی کتاب یو چپټر ما په پښتو کې ترجمه کړی دی پښتو ژبه په عنوان باندې. د ټالستای کتاب کانفیشن ما په پښتو کې ترجمه کړی دی د اعتراف په نوم. سم منظومی ترجمه ما کړی دی د عربی، فارسی، اردو او انګریزی نه. یو څو ترجمه ورسره داسې دي چې د پښتو نه ما کړی دی اردو ته او فارسی ته. هغه بیل کتاب دی ستا سندرې هم زما دي. نو دغه شانتی په مختلف موضوعاتو باندې کتابونه دي چې په دې کې زیات ماته ګران چې کوم دي هغه د کاظم خان شهدا شرحه ده چې دغه دوه جلدونه چاپ دي، دوه ټوکونه او نور به چاپ کیږي. او څه کارونه روان دي دې کې ډېر کتابونه ما نه پاتې هم شو ځکه چې په فیل بدی تور دومره ډېر کتابونه یاد ساتلم ګران دي.
په ادب کې دغه تحقیق طرف ته ستاسو توجه څنګه لاړه؟ دغه شوق مو څنګه پیدا شو ځکه چې دا خو خشک او ګران غوندې میدان دی په ادب کې؟
بالکل، په ادب کې دا تحقیق رښتیا هم ډېر ګران او خشک هم ورته ویلی شي. داسې یو میدان دی چې کار پکې آسان نه دی. اصل د انسان یو مزاج وي، یو جبلت وي، یو فطري صلاحیت وي، او اصل د انسان مطالعه وي، شوق وي، او بیا دغه حوصله وي، تحقیق خو ډېر حوصله هم غواړي. نو زه چې د ادب د میدان ته راغلم نو راغلی خو د شاعرۍ سره وم. شعرونه مې لیکل او په اخبارونو رسالو کې به هم چاپ کېدل، مشاعرو ته به هم تلم. خو زما په الکوالي کې ناسته او محفلونه داسې شخصیتو سره قدرت ته جوړ کړه چې هغه ټول محققین وو. یعنې زه په ابتدا کې د تقویم الحق کاکا خیل، کلندر مومند صاحب، د سعودي کونکو مرکه، ډاکټر شیر زمان تایزی صاحب سره ناستې، حبیب الله رفیع صاحب، آصف سمیم صاحب، په افغانانو کې ډېر مشران، ډاکټر زیار صاحب، پسرلی صاحب سره دی چې محقق نو خدا غوی سره ناستې ولاړې، او دغه شان سلیم راز صاحب، ځنې نقادان، دوی سره زما ډېر نږدې تعلق ناستې ولاړې جوړې شوې. نو که زه وایم چې د کلندر صاحب ساحو لیکونکو مرکه او د دغه مشرانو سره ناستې دې زه دې ته جوړ کړم چې زه تحقیقي موضوعاتو باندې کارونه وکړم. زلمی هیوادمل صاحب سره به زما ډېره ناسته کېدل په وفا اخبار کې، سره دې چې زما په افغانانو کې نور ډېر خواږه ملګري، کاروان صاحب، نثار صاحب، عابد صاحب او مصطفی سالک خو زما د کلي نه د ماشوموالي نه ملګري وو. خو دغه ملګری خو زما همزولی او کشران ورته ویلی شي. دغه مشرانو چې کله زه وهڅولم چې زه دې تحقیق وکړم نو ما ابتدا کې مقالې داسې ولیکلې د افضل خان خټک د پیدایش او وفات کلونه، پرامان بابا، د کاظم خان شهدا، د جمال نظری او ځنې نور، چې په هغې زما حوصله افزایي ډېره ښه وشوه. بل زما ړومبی کتاب په حمزه بابا و، نو په هغې کې تحقیق هم و، تنقید هم و، په هغې ما ته ریسپانس ډېر ښه راغلو. نو بس چې ما شروع وکړه د ځینې مکالونه افضل خان خټک باندې، کامگار خټک باندې، په حمید بابا، په رحمان بابا، په دغه ځینې کلاسیک شخصیاتو باندې، نو هغه ریسپانس او هغه عکس العمل داسې و چې زه یې تحقیق طرف ته راوستم. او څه زما هغه دننه مزاج هم داسې و چې صبر آزما کار چې دی هغه ما کولی شو، د حوصلې کار ما کولی شو، بیا پکې خوند ډېر و، لذت ډېر و، که یوه نوې نقطه به دې هم پیدا کړه او په علمي مباحثو کې به مو پیش کړه، نو د هغې به ډېره پذیرایي کېده. بیا داسې و چې د تحقیق دا کار داسې و چې دا به خاص طبقه ستایلو. یو خو داسې کړه چې عام شاعران او عام د کم سطحي خلک ستا صفتو کې نو هغه ډېر میټر کوي نه، هغه ډېر اهمیت نه لري. خو په تحقیق کې کار بستا چې ستایلو ډېر د لوړې پای خلکو به ستاینه کوله که ښه تحقیق به. نو بس ما ته دغه عکس العمل، دغه حوصله افزایي، دغه مشرانو سره ناستې او زما خپل مزاج او جبلت زه دې ته اړ کړم چې زه دې د تحقیق میدان کې هم کار وکړم، د تنقید میدان کې دې هم کار وکړم. او هغه د الکوالي نه چې را شروع یم، یعنی ما د کالج په زمانه کې په رحمان بابا او کاظم خان شهدا مقالې لیکلې وې، په کامگار خټک چې ما مقاله لیکله زه د دولسم جماعت طالب علم وم، او د تقویم الحق کاکا خیل غوندې شخصیت د هغې ستاینې کړې وې چې رده خو په ظلمو کې د تحقیق یو مزاج هم راغلی دی. دې خبرو به زه دې ته تیارولم چې دا تحقیق کول پکار دي، بیا ورسره تنقید کول پکار دي. بیا زما مطالعه هم زیاته د اردو ادب وه، نو اردو ادب کې ډېر علمي مباحث و، نو هغه به هم دې ته حسولم چې په پښتو کې دې دغه نوې خبرې راشي، تنقیدي مباحث ته هم راشي، تحقیقي دې هم راشي. دغه یو رجحان و چې تر اوسه زما په ذات او په شخصیت باندې هغه غالب دی.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریدا، اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
ډاکټر صاحب، ځنه خلک تحقیق کوي د خپل شوق نه، لکه زمونږ عزیز چې دی زما تربور میا وکیل شاه پکیر خیل، او ځنه خلک کوي سندی تحقیق، یا تاسو ورته دغه تعلیمی تحقیق وای چې په پوهنتونونو کې څوک کار کوي، استادان وي، هغوی چې د ډاکټورا کوي، پی ایچ ڈی کوي، بیا چې دا ریسرچ پیپر لیکي کنه، دغه څېړنیزې مقالې، دا د هغوی د کار ضرورت وي. نو په دې کې فرق څه دی په دواړو کې؟
دغه سندی تحقیق او دغه د خپل ذوق تحقیق کې وړومبی فرق خو د معیار دی. کم کار چې د یو ضرورت دپاره، د یو انکریمنٹ او ترقی او پروموشن دپاره کیږي، نو دغه معیار خو نه وي، هغه خو یو ضرورت پوره کول وي، او هغه د سندی تحقیقونه دي، که پی ایچ ڈی ده او که ایم فل ده. او بل زمون په دې پوهنتونونو کې د هغه معیار محققین شته هم نه، کم چې په ذوق باندې او په خپل علم باندې تحقیق شوی دی. تاسو که کمپیریزن وکړئ، موازنه وکړئ، نو په یونیورسټو کې د پروفیسرانو تحقیق ډیر سطحي دی، او بهر خلک چې کوم دي چې چا په خپل ذوق تحقیق کړی دی، هغه د ډیر لوړ معیار دی. یعنی تاسو د بهرنو خلکو تحقیق وګورئ چې پروفیسرانو نه علاوه دي. کامل صاحب وکیل وو، د هغه د پایې محقق مونږ تر اوسه نه لرو. کلندر صاحب د انګریزي ادب استاد وو، ایل ایل بی یې کړی وو. همیش خلیل صاحب خو څوارلسم کړی وو، ماسټر یې هم نو کړی. وکاب خټک وکیل وو. په دې کې د پښتو د ادب د میدان خلک یو هم نو. تقی مولا کاکا خیل د عربي اسلامیات وغیرہ پروفیسر هم وو، او د پښتو هم وو، خو دغه تحقیق د پروفیسرانو ډیر اوچت دی. نو هغه کسانو چې کوم تحقیق کړی دی، هغوی د مشرق او د مغرب ژبې هم زده کړې دي، د هغوی تاریخونه هم کتلي دي، تهذیبونه هم کتلی دي، او په خپل ذوق باندې داسې تحقیق کړی دی چې سنوې خبرو کې پښتو ته سو ورکړو کې بخنو کې، نو هغوی نه انکریمنٹ اخیستو، نه پروموشن او نه ترقی غوښته، کار یې کولو، او د پښتو ادب ادب تاریخ یې سمولو په پښتو ادب کې نوې تحقیقي بخنې کولې. بل طرف ته یونیورسيټي دي، نو هلته یو طرف ته خود ډیګرو لپاره تحقیق کېږي پی ایچ ڈی، بل طرف ته د پروموشن او ترقی لپاره د ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن په منظورو شوو رسالو کې مقالې لیکل دي چې هغه صرف شمار پوره کېږي. دومره د لاندې سطحې مقالې دي، او بیا یو مقاله ولیکي درې څلور کسان به خپل نمونې کې هغه درې واړو ته شمارلې کېږي. نو د تحقیق معیار یې سردلان دی را گزار کو سر چپای.
زمون په پښتو کې چې زنه دغه پخوانی محققین دي، د دوی په وخت کې خو د تحقیق د نوي اصول چې کم دي دا نو راغلي کنه په زړو خطونو باندې دوی دغه کوله کار کو، لکه مثلا د عبدالحلیم اسر افغانی صاحب دی. نو که هغه تحقیق چې دی د نو اصول پر رڼا کې نه دی شوی، دا غي سر زخت ستاسو په خیال؟
بالکل، په یو دور کې د تحقیق نوی اصول نو، نو په هغه دور کې چې کمی اسانۍ وي، کمی وسیلې وي، کمی ذریعے وي، نو تحقیقات کېدل. خو تاسو چې کوم مثال ورکو د عبدالحلیم اثر صاحب، سره دې چې هغه ډېر عالم فاضل سړی وو، په فارسی، عربي، اردو، پښتو، بلا ژبه پوهېدو، تر دې چې انګریزي نه هم استفاده کولی شوه، خو د هغې باوجود د هغه تحقیق سطحي او سرسري وو. هغه کار خو ډېر زیات کړی دی په مقدار کې، خو په معیار کې احتیاط نه دی کړی. بس چې کومه خبره په زور راغلې تر دې چې هغه په خپل تحقیق کې د خوبونو حواله هم ورکولې چې ما خوب لیدلې دی چې دا خبره داسې ده. نو دا خو نه په هغه دور کې د تحقیق په اصولو کې د منلو وړ و، نه په نن دور کې د اصولو مطابق خبره ده. یا هغه به چې زه وایم چې د ځان نه څلور سوه کاله مخکې خبره هم کوي، نو هغه به چې زه وایم چې داسې ده، دا بالکل په هغه دور کې هم د منلو خبره نه وه. یا د علی خان قبر چې دی، دا دی او دا نه دی، دا هم د تحقیق داسې اهمه خبره نه وه. نو اثر سے په تحقیق کې خو ډېرې خامې دي، او دا هغه د دور نه لږ وروسته ځینې نور محققین هم داسې شته چې د خپل مزاج مطابق سهل پسند او اسانې به لټولې او بس چې څه به ولیکل لري به دا خیال و چې دغه ټیک ده. خو ګورم په هغه دور کې د کامل صاحب غوندې محققین شته، د تقویم الحق کاکا خیل غوندې محققین شته، او لږ وروسته دور کې بیا د همیش خلیل صاحب، قلندر مومند، اوقاب خټک او ځینې نور ډېر تکړه محققین شته دي چې هغوی په خپل دور کې ډېرې صحیح خبرې کړې دي. نو که هغه وخت اصول نو، چې کوم اصول وو د هغه اصولو په رڼا کې هغه تحقیق اهم وو. دا نن چې اصول را هم غله، بیا هم د هغه معیار تحقیق نه کېږي. یوازې میتډالوجي خو نه ده کنه، یوازې اصول خو نه دي، هغې دپاره علم پس منظر او هغې دپاره استناد پکار دی. نو که اوس اصول عام هم شو، استناد نشته، محنت نشته، خواري نشته، نو زموږ تحقیق خو لا د زوال سره مخ شو. د نو اصول و آسانو راتللو باوجود زموږ تحقیق د هغه معیار نه دی کوم چې پخوا وو.
په اوس وخت کې ښه محققین ولې نشته، یا ډېر ولې نشته؟ د یو څو کسان نه علاوه داسې ښه مشهور محققین نشته اوس، لکه یو وخت کې قلندر صاحب هم و، اوقاب خټک هم و، همیش صاحب هم و، ټولو په دې برخه کې کار کوو. اوس په مشمار باندې یو څو کسان وي چېرته لګیاي، دا ولې تحقیق ته څوک ولې نه راځي په پښتو کې؟
اوس ولې ډېر نشته او ښه محققین نشته؟ یو وجه خو دا ده چې هغه ذوق، هغه ولوله نشته. دویمه وجه دا ده چې هغه علم او هغه پوهه نشته. درېیمه وجه دا ده چې په هغه عمره ژبو پوهېدونکي نشته. او ځینې نور وجوهات هم دي چې اوس د هغه معیار محققین موږ نه لرو، لکه پخوا مو چې لرل د شلمې صدۍ په دې منظومانه کې چې موږ کوم محققین لرل. بس هغه یو دور و، په یو ځای خو ډېر محققین وو، او ټول ډېر خواریکښ، ډېر عالم فاضلان، او دا غوی بنیادی خبره زوک وا. بل په هغه وخت کې قدردانی وا، قدردانی داسې چې کوم محقق به یو دریافتو کو سنوي خبره به وکړ، نو دا به ډیره لویا یو کارنامه ګڼلې شو. اوس داسې دور دی چې د علم قدر نشته، د سیړنې قدر نشته، درناوی نشته، او نه هغه عمره زوک شته، نه هغه عمره لیول شته، نه مونږ په هغه عمره ژبه پوهېږو لکه کامل صاحب او قلندر صاحب او همیش خلیل، اجمل خټک، بہادر شاہ ظفر، یا عبدالحلیم اثر، یا اوقاب خټک، دا خلق به چې پوهېدل. نو دوی تعلیمونه هم چا د علی گڑھ نه کړی وو، چا په پنجاب کې کړی وو، چا په نورو غټو ادارو کې تعلیمونه کړي. د هغوی پروفیسران د ډېرې غټې پایې وو. د هغوی مطالعه داسې وه چې د ځان نه د لوړې پایې محققین یې لوستي وو. نو اوس خو تناسانی ده، یو دوه خبرې چې زده کې هر سړي ته ځان ډېر لوی محقق ښکاري، خو وي نه. دور بدل شو، د دور تقاضې بدلې شوې، او د دور په تقاضو کې دا راغله چې قدردانی هم علم سره شوق هم لاړو، هغه عمر لوی حوصله هم نشته، محنت هم نشته، جدوجہد هم نشته. نو بس مونږ دغه معیار محققین بیا پیدا نکړې شول کوم چې د کامل سے په دور کې.
ډاکټر صاحب د شاعری دی ولې پریخوا؟ مونږ خو پیل د شاعری نه کړی او بیا تاسو پریخوا مونږ پکې پاتې کړو. اسلامي کالج کې مونږ دواړه وو کله هغه وخت خو به مونږ د شاعرانو په حیث تلو دې غونډو ته. او زه نه شعرونه ما ته اوس هم ګورې یاد ګوره هغه یو ورځ په فیسبوک باندې چا شعر دغه کړی و ستاسې نو ما پکې څو بیتونه ولیکل چې هغه تا ته هم نه و یاد. د قلندر صاحب ذکر و پکې په دار پر اسن نشوه د رڼا د ناوې تور کې سروړې قلندر به تر لاهور راځي په جنګ. خو شعر نه لیکې دا ولې؟
بالکل راشد خان دا خبر خدا سو ډیره خوندور او کچې مونږه شروع خود شاعرانه نه کړی و. ما به ډیره دلچسپی هم پکې اخیسته په شاعرۍ کې. بیا مې چې کله ډومبه مجموعه چاپ کوله تاسو چورته اشاره وکړه پرخه په پرخه نو پاغه ما لیکونه هم د ډیرو لویو شعر شناسانو او مشرانو نه اخیستی و. سیف الرحمن سلیم صاحب، قلندر مومند صاحب، یونس خلیل صاحب او زمونږ په نږدې ملګرو کې کاروان صاحب او حسین ګل دوی پاغه ټولګه لیکلم کړو او دغه نه پس مې لګړې را شاعری کوله چې بیا ما 2022 چې ورته وی یعنی په 2022 کې دویمه مجموعه هم چاپ کا. ما خو لا هیڅ تر دا ویلې نه دي او پاغه سلیم راز صاحب ډېر ښکلې لیک کړی دی، شهاب عزیز ارمان هم پرې لیکل کړی وي. نو شاعری داسې ده راشد خان چې خوند خو کوي هغه ذاتي تسکین ورسره ملاویږي خو کله چې ما دا خوند واخیستو چې په تحقیق او تنقید کې ستا قدردانی زیاته کیږي یا مشران درته هر کله ډېر وایي نو دا مقالی او دا کتابونه زما دومره زیات شو او دا نثر او دا تحقیق تنقید را باندې دومره غالب شو چې بالکل یې شاعری را نه پاتې کړه. البته ما یو کار کړی دی چې د اردو، انګریزی او د فارسی د ډیرو لویو شاعرانو ځینې کلامونه مې منظوم ترجمه کړی دي خو دا ډیر رستو دور کې اوس اوس یو کال دوه مخکې په دې فیسبوک به ما هغه شریکول هم او په هغې به ډېر ښه رسپانس راتلو نو لږ ډېر هغه زما ذات کې درنه چې کوم شاعر وو هغه مې په دې ترجمو کې هم په کار راوستلو. خو رښتیا خبره دا ده چې ما ته داسې محسوسېږي چې زه د شاعرۍ په میدان کې کوم ځانګړی حیثیت نشم پیدا کولی او نه مې داسې ځان د کل وقتی شاعر په حیثیت پیژندلو کړی ده، متعارف کړی مې هم نه دی. اوس هم کله کله غزل نیم راشي نو وی لیکم خو دا تحقیق تنقید مې نه پرېږدي شاعری ته، بس دا هغې خپل یو خوند دی یا خپل یو مزاج دی چې هغې سره مې زیات سمون وخوړلو نو هغه شاعری ته مې داسې ډېره توجه نه ځي. خو په کار ده ما شروع هم د شاعری نه کړی و، د یو تخلیق کار ټول نه غټه پیژندلو هم شاعری وي او بیا مشرانو زما حوصله افزایي هم کړې ده. نو خدای دې وکړي چې د شعر پرښتہ کله کله مهرباني کوي خو هغه انداز سره شاعری اوسره نه پاتې ده.
تاسو د شیدا شرح هم کړی ده. شیدا خو مشکل شاعر ګڼل کیږي په پښتو کې، څوک ورته د شاعرانو شاعر وایي، څوک چې د بدل نه متاثر دی. د هندي سبک شاعر دی په پښتو کې لومړی، څوک نه لومړی نه دی خو مکمل د هندي سبک شاعر دی. او حمید ببل مکمل شاعر نه دی د هندي سبک. شیدا ته تاسو څنګه ورپام شو؟
اقدام او زما د خوښې پښتنو کا راشد خان، زه چې د پښتو ادب د میدان ته راغلم نو د کلاسیکي شاعرانو مطالعه مې شروع کا. خوشحال بابا، رحمان بابا او په نازک خیالو کې حمید علی خان، کاظم خان، کامگار خټک تا به مې چې لوستل نو زه په دې نه پوهېږم چې شیدا به ولې ما ته ډېر خوند راکولو. دا شیدا په شاعرۍ باندې په هغه د طالب علمې په دور کې ما یو دوه مقالې هم لیکلې. د کاظم خان شیدا د جمال نظریه هغه خو تا ته هم یاد دي چې ما تنقید ته پیش کړې وه او په هغه تنقیدي مجلس کې محمد رحیم الهام صاحب او شپون صاحب غوندې لوی لیکوال موجود وو او د شیدا د جمال په نظریه زما خبرې اورېدلې او ډېر ښه خوند هم ورکړی و بلکې ستایلې وي. او په هغه تنقیدي محفل کې چې نور کوم خوندور بحثونه شوي وو نو هغه هم تاسو کتلي وو.
کتلي مې سچ ما ته اوس هم ټکي په ټکي یاد دي هغه د شیرشاه ترخوي صاحب د خدای وبخښي او د الهام صاحب تر منځ کوم بحث شوی وو.
خو د شیدا سره زما مینه د ابتدا نه وه. د شیدا په ځینو نورو اړخونو مې هم مقالې ولیکلې، د هغه د ژوند او خاندان په اړه هم او د هغه د شعر په اړه هم. خو اصل پوښتنه خو ستاسو د کاظم خان شیدا د شاعرۍ په اړه ده. ما چې د شیدا د کلام لوستلو په هغې کې به مې کوشش کړو چې څه نوې زاویې پیدا کړم. نو کله په عرفاییت لیکل، کله په جمالیات لیکل، کله د شیدا په تنقیدي شعور لیکل دا به ما کول. او بیا زه پوه شوم چې د شیدا شعر ته څومره ورننوځي، څومره چې غوټې پرانستل کېږي نو دا ډېر ژور سړی دی او ډېر لوی شاعر دی. تر دې چې بیا په 2005 کې ما د شیدا د دیوان تدوین هم وکړو، د یو کلمې نسخې او د درېو چاپي نسخو نه. نو هغه هم اسد دانش چاپ کو دانش پرندوی ټولنې نه او بیا خو ما د شهدا په شرح لاس پورې نو په 2019 کې د شهدا د شرح یو ټوک چاپ شو او اوس سو میاشتې مخکې دویمه برخه چاپ شو خو د شهدا دیوان بیا هم پوره شرح نه شو نو یو برخه د سیغت کتاب بل هم امکان لري زه داسې محسوسوم چې شهدا د سبکی هندي شاعر خو دی چې دی خو د سبکی هندي شاعرانو کې هم شهدا سره خپلې ځانګړنې ډېرې دي او په هند کې وخت تیر کړی دی د هند ماحول یې کتلی دی سبکی هندي شاعران یې ډېر په ژور نظر کتلی دي پکې د فارسي عربي او د هندي د لغاتو راوړنه داسې شوې ده چې د یو یو لغت نه بله ډېرې معنی اخلي نوې زاویې راسپړي نو زه په دې وروستي دور کې دومره خو رسېدم چې شهدا ډېر لوی شاعر دی د هغه راسپړدل په کار دي او د هغه د شعر تشریح او شرح داسې په کار ده چې یوازې دا نه چې په دې کې شهدا وایي سو بلکې شرح داسې په کار ده چې شهدا څنګه وایي د هغه د وینا انداز څه دی د هغه اسلوب څه دی د هغه تکنیک څه دی د هغه د شاعرۍ هغه تخیل په کومو لفظونو کې ځای شوی دی نو بس دغه یوه هڅه ده خو اوس زه داسې محسوسوم چې د شهدا نه لمن نشم رانغاړلی دغه شرح چې مکمل شي نو د شهدا په نورو اړخونو به ځانګړي کتابونه هم انشاءالله لیکم
تاسو چې کومه شرح د شهدا کړې ده په هغه ځنه خلک نیوکې هم کوي تاسو د خپل کار نه مطمئن یې یا خبر شوی یې چې خلک نیوکې پکې یو تاسو کله ځوابونه ویلي دي
راشد خان د شهدا د شرح په کار کې اطمینان خو نشي کېدی د خپل کار نه زه داسې خو نه یم مطمئن چې ما کومه شرح کړې ده نو دا کافي ده یا عمده دغه معیار شرحه په کار ده او د دې نه بره معیار نشي کېدی داسې اطمینان خو ماته نشته ځکه چې د شهدا د شعر د بلا زاویو نه شرحه کېدی شي یوازې خیال او فکر نه دغه په ټکنیک ډېرې خبرې کېدی شي او زه داسې ډېر اندازه خو راته نشته په دې سوشل میډیا او په دې فیسبوک کې کله نا کله زه داسې ملګری را پیدا شي چې زما په شرحه کوم اعتراض یا تنقید وکړي نو هغوی ته زه هرکلی وایم او بیا زما خواهش دی چې زما د شرحې نه څوک مطمئن نه وي نو پکار ده چې زما نه ښه شرحه دغه ملګري وکړي څوک چې نیوکې لري نو هغوی ته زما بلنه ده غوښتنه مې ده هغوی نه چې تاسو هم د شهدا شرحه وکړي او لوستونکي به قضاوت کوي شعر شناسان به قضاوت کوي فیصله کوي چې کومه شرحه څنګه ده او څومره حق ادا شوی دی خو شرح په کار ده ګوره یو د غالب دیارلس شرح خو ما لوستی دی نو د شهدا خو یو شرح هم نه ده شوی بغیر زمانه چا د شهدا شرح ته لاس نه دی وروړې شهدا ته څوک نږدې کېدل نه د شهدا دیوان چې چاپ شوی دی نو دغه اویا کالو نه زیاته موده وشوه او څوک ور نږدې کېدل نه انوارالحق صاحب دغه اردو ترجمه کړې ده چې منصر منځ د ځینو شعرونو وضاحت یې هم کړی دی خو ما هغسې ګران دی شهدا اسانه ول په کار دی نو یوازې زن بلکې شپږتن نور داسې کسان په کار دي چې شعر شناسان وي او د شهدا په شعر پوهیږي نو څوک چې نیوکې لري هرکلی ورته وایم خو ورسره غوښتنه هم کوم چې د شهدا شرح دې وکړي خامخا به زما نه ښه شرح هم کېدی شي خو ما داسې څوک ونه لیدل چې شهدا ته نږدې شي او د شهدا د شعر غوټې راوسپړي
دا هم یو خبره کیږي چې په شهدا په حدود پر د فارسی ادب ډیره ژوره مطالعه پکار ده په خاصه توګه د بدل انکه بدل چانه ویل واست په شهدا نه پويږي تاسو هم په دې نظریه
او بالکل د شهدا د شرح د پاره په فارسی په هندل بالکل ضروری دي او په بدل هم خو زه به دومره اضافه کوم تاسو د پښتنې سره چې یوازې په فارسی په هندل کافی نه دي د شهدا شرح یوازې په فارسی فهمي نه کیږي په عربي هم په هندل پکار دي او ورسره ځنې هندي توري دي چې شهدا راوړي دي نو د هندي پس منظر کې هم که کافی نه وي نو تر څه حد په هندل ضروری دي بیا د شهدا د شرح د پاره یوازې د ژبو په هندل هم کافی نه دي د هغه د پاره په ساينسي شعور فلسفيانه انداز صوفيانه مزاج یا پوها او ورسره د شعر شناسه چې کوم د شهدا تکنیک دی کوم چې دغه د هندي سبک ځانګړي دي هغه هم په دل پکار دي او په شاعرانو کې بالکل په فارسی کې ډیر لوی شاعر بدل دی خو زه دلته هم اضافه کول غواړم چې یوازې په بدل په هدل د شهدا په شرح کې مرسته نه کوي بلکې شهدا چې د سبک هندي کوم شاعران یاد کړی دي هغه کې شوکت بخارایی هم شامل دی هغه کې غنی کشمیری هم شامل دی، هغه کې صاحب تبریزی هم شامل دی او یو شمیر نور چې دا شهدا ستایلې دي او دا ټول د سبکی هندی شاعران دي، نو په هغه پوهېدلم په کار دي. تر څو پورې چې زما تعلق دی، نو ما د عربی ژبې کوم کورسونه خو نه دي ویلي، خو د قرآن حکیم ترجمه مې دومره کړې ده چې د عربی په هغه بنیادي شد بود ورته چوي په هغه زه پوه شوی یم، او ورسره د عربي لغتونو نه زه ډېره مرسته اخلم، المنجد او الماجم او ځینې نور لغتونه د شهدا لپاره ما کتلي دي، او فارسی خو زه د الله پاک ډېر شکر ګزار یم چې ما په خپل کلي ولس کې د خپلو افغانانو ملګرو نه او موږ سره په کورونو کې چې کوم اوسېدل خلکو دا وایي نه مې ابتدا کې زده کړې وه، بیا مې د خانې فرهنګ ایران کورسونه وویل، بیا مې د فارسی ادب خپله مطالعه وکړه، د مولانا د سعدي او د حافظ نه علاوه ما د سبکی هندي شاعرانو کتل، بیا د نن نه داسې 15 کاله مخکې ما د فارسی نه په پښتو کې نثري ترجمه وکړي، بیا زه دې زیتم را ورسېدم چې نه خپلې په فارسی کې لیکونه مې وکړه، بیا مې یو قدم نور داسې واخیستو چې په فارسی کې مې شاعري هم وکړه. نو د فارسی کیسه خو ماته آسانه ده، عربی کې مې پوهه محدوده ده، او د هندی د پاره زه د لغتونو نه مرسته اخلم، خو ورسره د شهدا د شرح د پاره دغه ټولنیز علوم چې ما یاد کو او شعری تکنیک چې ما یاد کو دغه هم ډیره ضروری دی، کتل او پاګه دومره قدر پوهیدل چې د شهدا د شعر غوټه راسپړلو کې اسانی پیدا شي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندر اورو.
چه پزان نه پوي دي زوس گر زلي بنه، چه پما مي ني دي زوس گر زلي بنه، چه پزان نه پوي دي زوس گر زلي بنه، چه پزان نه پوي دي زوس گر زلي بنه. بس پی مخ میں نقاب نہ پی دزل خدا لگوئے، زوس گر زلے بنے چه پزان نہ پوئی دی زوس گر زلے بنے، چه پما مینی دی زوس گر زلے بنے، چه پزان نہ پوئی دی زوس گر زلے بنے، چه پزان نہ پوئی دی زوس گر زلے بنے. ټول چمبی را تسترگی په بلې نشم خطه، نت مات شي کته نزتا ته قدرې دے، ټول چمبی را تسترگی په بلې نشم خطه، نت مات شي کته نزتا ته قدرې دے، زوس گر زلے بنے چه پزان نہ پوئی دی زوس گر زلے بنے، چه پما مئی لی دی زوس گر زلے بنے، چه پزان نہ پوئی دی زوس گر زلے بنے، چه پزان نہ پوئی دی زوس گر زلے بنے.
سندره تاسو واوریده، اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په خوا به دا خبره ډیره کېده، اوس هم کېږي، دا زوړ بحث دی کنه چې شاعري ډیره شوې ده او په کار ده چې نثر ولیکل شي په پښتو کې او نور شاعري نه ده په کار. اوس خو نثر هم ډیر لیکل کېږي، خو داسې کتاب ما ونه کتو چې خلک په انتظار وي یا چاپ شوی وي، خلک په کترونو ورته ولاړ وي چې یاره په نثر کې هم کنه ده پښتو کې ډیر د کار کتاب چاپ شوی، ډیر ګټور دی یا ډیر خوندور دی. خو دا زمونږ د عمومي رویه دغسې ده کنه، څه کتاب لیکل شوی نه دی په پښتو کې.
پښتو کې د نثر په اړه به زه دومره ووایم چې ضرورت خو اوس هم زیات دی. اصل کې دا خبره ذکر کیږي چې په پښتو کې نثر او نظم کم لیکل کیږي، نو غیر معیاري نثر کم دی، خو غیر معیاري شاعري ډیره زیاته ده. او دا شاعري داسې ده چې بس د چا څه په خوله راغله، نو ورله د علم ضرورت دوی محسوسوي، نو ورله د پوهې نه د مطالعې. حالانکه شاعري چې دی د هغې ټیکنیک ډیر ریاضت غواړي، ډیره پوهه غواړي، خو هغه هم خلک نه کوي او شاعری کوي. نو پښتو کې شاعری ډیره زیاته کیږي، نو ځکه غیر معیاري شاعری هم په مقدار کې زیاته ده. نثر کم لیکل کیږي، نو غیر معیاري نثر هم کم دی. او تاسو چې اشاره وکړه چې په پښتو نثر کې هم داسې کوم شاهکار کتاب تاسو ونه لیدو، نو تاسو ذهن کې عالمی ادب دی. لکه مونږ که نثر په دغه دوو غټو خانو کې تقسیم کو چې یو علمي تحقیقي او تنقیدي نثر دی او بل تخلیقي نثر دی، نو په علمي تحقیقي او تنقیدي نثر کې خو مونږ ډیر څه لرو، علمی مباحث شته په کتابی صورت کې. که یو شخصیت هم زه یاد کما، ارواحات دوست محمد کامل، نو دا غوی علمی نثر د ډیرو غټو ژبو د نثر نه زیات معیاري دی. خو په تخلیقي نثر کې مونږ د عالمی ادب چې کوم معیار دی هغه څه کوم شاهکار کتابونه نه لرو. یعنی تاسو روسی فیکشن وګورئ، نو فیکشن نه مراد دا دی چې افسانه، ډرامه، ناول درې واړه. نو که مونږ ګورو د ټالستای یا د چیخو یا د ځلې نورو لویو لیکوالو، یا په فرنچ کې د ځلې لیکوالو، یا په مغرب کې په انګریزي ادب کې ځلې لیکوال داسې شته چې په تخلیقي نثر کې ډېر لوی نمونه دي. یعنی مونږ بلزاک یادولی شو، مونږ ځلې نور د عالمي شهرت لرونکي لیکوال یادولی شو. نو هغه سې معیاري تخلیقي نثر خو پښتو کې بالکل نشته، دا خصاصو خبره سمه ده. تر دې چې په اردو کې کوم افسانوي ادب دی، نو مونږ هغه معیار هم لا لیکوال پیدا نکړې شول. یعنی مونږ د منټو یا احمد ندیم قاسمی یا راجندر سنگ بیدی، قرت الله نو ډېر نمونه دي چې د فیکشن په میدان کې هم پیدا نکړې شول. خو زه بیا هم مایوس نه یم، زه بیا هم داسې ګڼم چې په ډرامه کې د ابتدایي دور په ډرامه نگارو کې حمزه بابا او په وروستي دور کې ډاکټر اعظم دوی لیکوال دي، هغوی سره ډېرې خبرې شته. په افسانه کې مونږ د کلندر صاحب او همیش خلیل صاحب په دور کې، ګل افضل خان او زیتون بانو په دغه دور کې یو شمېر افسانه لیکونکي هم لرو. په نوي دور کې مونږ د نور لمین یوسفزی او فاروق سرور صاحب غوندې خلک لرو چې هغه تجربې مخ په وړاندې بوتلی کمې چې طاهر افریدي صاحب شروع کړي وي. نور لیکوال په ناول کې سره د دې چې ناولونه ډېر لیکلې شوي دي، خو ډېر لیکوال نه لرو. د رسا صاحب او د تایزي صاحب او د نور محمد ترکی ناولونه د قدر وړ دي، خو د نړیوال معیار ناولونو سره نشوي خوی. وروستو لیکوالو کې احمد زی صاحب ډیر کار کړی دی، ښه ناولونه لیکلي دي. نصیر احمد زی،
ارواحات نصیر احمد احمدی
او ځینې نور خلک شته. خو نتیجه دا چې مونږ د عالمی ادب تخلیقي نثر خو لا تر اوسه ونه لیکلې شو، خو هسې روانې دي. امکان لري چې مونږ د دغه معیار نثر ته ورسو.
ډاکټر صاحب، تحقیق سره سره تنقید هم یعنی کره کتنه چې ده په پښتو کې هغه شنو ده ونه کړل لکه په نورو ژبو کې چې کړی ده، د دې وجه سره
بالکل د تنقید سره نخې خو زمونږ په کلاسیکل ادب کې شتون لري. د خوشحال بابا په دستارنامه کې او تر دې چې په کلاسیکي شاعرانو کې په شعر کې هم تنقیدي اشاره شته. خو کله چې مونږ نوي تنقید ته راځو، نو په نوي تنقید کې مونږ پښتو تنقید ډېر وروسته پاتې دی. مونږ د انګریزي ادب خو پرېږده، یا روسي ادب خو پرېږده، یا فرانسیسي ادب خو پرېږده، اردو ادب کې هم مونږ یعنی خپل پښتو تنقید د هغوی سره په مقابله کې یا موازنه کې نه شوي خوې. په اردو کې هم د تنقید نگارو د ناقدانو یو لوی بهیر په دې شلمه صده کې موجود وو. مونږ په پښتو کې چې کله د تنقید د معیار ته ګورو، مقدار ته ګورو، نو ولسی ادبي جرګې یو کردار لوبولی دی. او په هغې کې هم د کاکاجي صنوبر، حمزه بابا او کامل صاحب غوندې مشران موجود وو چې هغې نړیوال ادب کتلی وو، په ځانګړې توګه کامل صاحب. او بیا رستم مونږ سره د اجمل خټک او کلندر مومند صاحب همیش خلیل صاحب او زړه داسې لیکوال چې ولسی د بجرګی نه بهر وو لکه تقویم الله کاکا خیل صاحب او دغه معیار سره نور چې هغه د عالمی ادب نه خبر وو د تنقید دغه رجحانات راغلل خو په هغه پیمانه نه دی راغلی چې اطمینان وشي او زه به دا ووایم چې پښتو سره یو کار شوی دی چې کومې تنقیدي نظریې او مباحث په مغرب کې زاړه شي نو مونږ ته راورسي او مونږ ورته بیا د جدید تنقید نوم ورکوو. 50 کاله پې تیر شوي وو مونږ لپاره جدید وي. دغې وجه دا ده چې زمونږ په عالمي ادب نظر کم دی، په عالمي تحریکونو مو نظر کم دی او ډېر وروستو مو وکتل. نو د دغه وروستو کتلو په وجه او د کمو لیکوالو د کتلو په وجه زمونږ د تنقیدي سفر لږ سست پاتې شو. نن هم مونږ د تنقید په هغه مقام نه یو چې مونږ د ډېرو غټو ژبو د تنقیدي معیارونو سره سیالي وکړی شو، خو زما مزاج داسې دی چې امید او هیله ډېره لرم. نو دا نوي نسل نه مې امیدونه شته چې هغوی به په نړیوال تنقید نظر ساتي او پښتو ته به دغه نوي نظریې او مباحث تنقیدي میدان ته هم راوړي.
ډاکټر صاحب، د نورو ژبو په لیکوالانو کې په عامه توګه ټول نه یادوم خو عموماً داسې وي چې څوک ناول لیکلی شي هغه ناول لیکي، څوک چې ژباړې کولی شي هغه ژباړې کوي، څوک چې شعر لیکلی شي هغه شعر لیکي. دا زمونږ پښتو لیکوالان چې دا هر څه کوي، یعنی یو سړی شاعر هم وي، هغه نقاد هم وي، کره کتنه کوي، ناول هم لیکي، لنډې کیسې هم لیکي، او ډېرو شیانو ته لاس اچولی وي. د دې وجه څه ده ستاسو په خیال؟
بالکل، دا ډیرو شیانو ته لاس اچول دا مو ډیره ښه پوښتنه وکړه. داسې نه ده پکار، هر لیکونکي ته ځان تلل پکار دی، د خپل صلاحیت اندازه کول پکار دی او د خپلو لیکونو په اړه د خپل دور ریسپانس او عکس العمل ته کتل پکار دی. نو بیا په هغه میدان کې کار کول پکار دی. د شمار سو کسان داسې کېدی شي چې هغه په ډیرو صنفونو کې وارد وي او معیاري ادب تخلیق کړی شي، هغوی خو څه خبره نه ده، بالکل دی کوي، په ډیرو میدانونو کې دی کوي. خو زمونږ د پښتنو مزاج داسې دی چې دوی سوچ کوي چې د پښتو ادب تاریخ لیکلی شي نو په هر صنف کې زه موجود یم، زما ذکر دی وشي، او که هغه بیا د هغه معیار ادب تخلیق کولی شي او که نه تخلیق کولی خو په هر میدان کې لاس وهي. ګوره، دا د تخصیص دور دی او کم لیکوال چې یو خاص اهلیت لري په کم خاص میدان کې په کم خاص صنف کې په کار ورچې په هغې کې کار وکړي، هغه که د یو میدان نه زیات هم وي، دوه وي، درې وي، پنځه وي، خو هر میدان کې کار کول دا ډېر کم امکان لري چې یو لیکونکی دی په هر میدان کې کامیاب وي. زما خیال دی چې که زمونږ پښتنو لیکونکو کې څوک داسې کوي نو دا ډېره ګټه نه لري. محدود اصناف، محدود میدانونه، په کم کې چې اهلیت زیات لري، په کم کې چې تخلیقي زور لري، په کم کې چې علمي زور لري، هغې ته راتلل پکار دی. اسې هم د تخصیص دور دی، نو دغه تخصیص په وجه باندې صرف په هغه میدان کې کار کول پکار دی چې په هغې کې د ډېر لوړ معیار ادب تخلیق کېدی شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
وای چې تو به تار واس، مطلب وای چې تو به تار واس، مطلب شي حد دې داسې خطا س، مطلب شي حد دې داسې خطا س، مطلب وای چې تو به تار واس، مطلب وای چې تو به تار واس، مطلب
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
ډاکټر صاحب، پخوا چې د مجلو او د ورځپاڼو دور وو، کدبي مجلو کې به مقالې راتلې، مضمونونه به راتلل، ورځپاڼو کې به دغه شیان چاپېدل. که تاسو ته یاد وي، زمونږ اول پیل هم چې و هغه افغان ادبي بهیر مو چې جوړولو، اول پیل د دې نه شوی و چې مونږ به هغه فلبدي مشاعرې کولې او هغه به په وحدت اخبار کې چاپېدې. یاد به یې درته، ځکه دومره زړه خبره خو نه ده. زړه خو ده تقریبا دېرش کاله خو به یې کېږي، دېرش نه هم زیات کېږي. خو بهرحال اوس دغه د سوشل میډیا دور دی، واټس اپ دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، د دې شیانو راتلو سره پښتو ادب باندې څه اغېز وشو، مثبت دی که منفي دی؟
راشد خان، بالکل تاسو چې کوم دور ته اشاره وکړه کنه، د اخبار او د مجلې دور یا د کتاب دور، کتابونه خو بالکل د پخوا راسي چاپ کیږي، خو د اخبارونو د مجلو چې کوم دور و، په هغه وخت کې ادب معیاري تخلیق کېدو او چاپ کېدو. دغه یو وجه خدا و چې په اخبار په مجله کې باقاعده یو مدیر وي، د هغې یو ماهر وي، د هغه لیکونو یو کتونکی وي، او غیر معیاري ادب نه چاپ کېږي، د یو سینسر نه تیری د یو معیار او پیمانه نه ادب تیریږي، پاله په یو اخبار او مجله کې چاپ کیږي. خو دا سوشل میډیا چې ده، دا بالکل آزاد ده، نه ورته د یو معیار او پیمانه ضرورت شته، نه ورته د یو چیک او د سینسر ضرورت شته. د چا چې څه په زړه کې راځي هغه وایي، او په آزادانه انداز باندې بس دغه ټولنیزو رسنیو ته ورکوي. نو دې زمونږ ادب ډېر راټیټ کو، معیار یې راوغورځولو. نه یوازې معیار، بلکې اخلاقي قدرونه هم خراب. دغه دومره بې مهاره او دغه دومره آزادي چې هر څوک دی هر څه ووایي او هیڅ چیک اینډ بیلنس دې نه وي، نو دې یو طرف ته معیار راوغورځولو، بل طرف ته اقدار راوغورځول، اخلاقیات یې خراب کړو. په کار خدا و چې مونږ د سوشل میډیا د اسانو نه ډېرې غټې فائدې اخیستې وې، او مونږ د ډېر لوړ معیار ادب هم د ټولنیزو رسنیو په لاره خور کړې وې، خو هغه سی ونه شوه. نو دا بالکل زمانم چې په کومه اداره او په کومه رسنۍ کې پیمانه نه وي، د چیک او د کتلو یو خپل معیار نه وي، نو ادب هم غیر معیاري کیږي، نورې څانګې هم غیر معیاري کیږي. زه داسې ګڼم چې سوشل میډیا زمونږ ادب ته، زمونږ قدرونو ته، زمونږ علمي معیارونو ته زیان رسولی دی، ګټه نه ده رسولی. د معیار په حواله ادب ډېر راپرېوتی دی.
د دې ټولنیزو رسنیو په برکت ډېرو ځوانانو، هلکانو، جینکو پښتو لیکل هم زده کړل، ځکه چې دلته خو پښتو په نصاب کې نه ول، لیکل هم ډېر ګران. اوس ډېر خلک لیکلی شي، نو دې ته مسه هیله شته د پښتو راتلونکي چې دی، پښتو ادب او د ژبې راتلونکي، دې ته څومره خوشبین یې تاسو؟
د ټولنیزو رسنیو چې کم مثبت کردار دی، کم ګټور کردار دی، هغه دا دی چې خبره زر رسی، هر چا ته موقع په لاس ورځي چې خپله خبره وکړی شي، او د دغه موقع په وجه باندې د پښتو لیک لوست په دغه مشینی ماحول کې هم زده کول آسان دي، وخت کم او تیزی زیاته شوه. نو دغه خو مثبت اړخ دی، او زه خوشبین هم یم چې که د دغه مثبت اړخ سره معیار په نظر کې وساتلی شو، اقدار په نظر کې وساتلی شو، او دې خبرې ته غور او فکر وشو چې لیکونکي دا سوچ وکړي چې زما یو نوم دی، او د دغه نوم دی تحفظ وشي، د دغه نوم دی قدر وشي، درناوی وشي، ځکه معیار پکار دی. نو شاید چې د سوشل میډیا دغه اسانه مونږ ته ګټه راکړي، او د پښتو زده کول هم مونږ ته ګټه راکړي. خو له بده مرغه زه وایم چې زمونږ لیکوال د سوشل میډیا کاروونکي هغومره حساس نه دي، هغومره پروا نه کوي، د خپل نوم او د ذات او د شخصیت تحفظ نه کوي، حفاظت نه کوي. که داسې ځونه وشو، نو د سوشل میډیا ګټې ډېرې زیاتې دي.
تاسو خو بلا شاگردان هم لرئ، نو د خپل شاگردانو نه، د دوی د کار نه، د دوی د تخلیقاتو نه، یا د دوی د کره کتنې نه، یا د دوی د تحقیق نه، څه مطمئن یې که نه؟
راشد خان یو خو زما د پوهنتون شاګردان دي، نو هغوی ما نه ادب هم وایي او د ادب نه علاوه نورې څانګې چې دي هغه هم د پښتونخوا سره تعلق لرونکي یا ځینې نور مضامین، نو هغه خو زه په دې کې نه شمارم چې هغوی د هغوی د ادبي کار نه مطمئن یم که نه یم. البته په ادب کې زما چې کوم شاګردان خو ورته نه یم، زما کوم ملګري دي او کشران دي، نو هغوی کار کوي. د زیاتو نمونه خو نه شم اخیستی، خو یو زلمینه مې ډېر اطمینان دی یا امیدونه دي چې هغه دی عباس خلیل. عباس خلیل په اردو ادبیاتو کې خو ایم فل کو اوس پی ایچ ڈی ته روان دی، خو په اردو پښتو دواړو کې لیکي او مطالعه هم ډېره سنجیده مطالعه کوي او ځینې نورې خوبی هم لري. نو عباس خلیل له مې امیدونه ډېر دي چې انشاءالله را روان دور کې به پښتو ته هم ډېر څه ورکړی شي او د اردو ادب نه به هم ډېر څه پښتو ته راوړی شي.
د نوو لیکوالانو ته څه پیغام ورکول غواړي، څه لارښوونه ورته کول غواړي؟
نوی لیکوالان که د معیار خیال وساتي او مقدار ضروري و نه ګڼي، دغه بالکل د سوشل میډیا د ازادي غلط استعمال نه کی، د خپل ژبې سره د مینې تړون او د شناخت د احساس ځان سره وساتي. د سوشل میډیا په استعمال کې یوازې ټکنالوژي او ساينس او د مادي علوم په نظر کې نه ساتي، بلکې قدرونه، پښتونولي، تاریخ، ادب، ژبه، د دې په اهمیت هم ځان خبر وساتي. نو زما خیال دی چې مونږ به هم خوشحاله یو، زمونږ نسلونه به هم خوشحاله وي او زمونږ هغه روحاني سکون به هم بحال پاتې شي چې زمونږ نوي زلمي زمونږ د ژبې، ادب، تاریخ، قدرونو تحفظ هم کولی شي او د دې په اهمیت هم خبر دي. که دغه پیغام ځان سره وساتي نو خوشحاله به یم.
حنیف مخکې تر دې چې زمونږ مرکه سر ته ورسیږي او خدای پیمانی وکړو، زه یو بیت وایم او ستا ذهن ته چې هر څه درغلل هغه به زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي چې د دې بیت په اوریدو تا ته څه در یاد شول. بیت داسې دی: و اسمان ته به د شیر زینې کښېږ دي که حمید د غم له سره زنګون وکیش.
په آخر کې مو ډېره د خوند خبره وکړه. عبدالاحد پیغام صاحب دی، الله لري چې په هر دیار وي. تاسو ته پته ده چې زمونږ د افغان ادبي بهیر د ناستو هم او په صدر کې د چایو هوټل کې زمونږ د ذاتی محفلونو د ناستې هم یو ډېر خوندور ملګری و عبدالاحد پیغام صاحب. په دغه شعر ویلو لکه کم انداز کې چې تاسو ویلو، و اسمان ته به د شعر زینې کښېږ دي، او دغه هغه سټایل چې ورسره یاد کې. نو یو پیغام صاحب او یو عبدالوکیل سولمل ډېر د خوند سړی و. نو دغه ستاسو سوال پوښتنې او دغه شعر سره ما ته ډېر سره یاد شو، یو حسینه ماضي، یو د ښکلي یاد هغه دور. نو الله دې دغه ملګری لري او تاسو هم ښاد او خوشحاله اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ډاکټر حنیف خلیل مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.